سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. تعداد جان باختگان در مراسم حج امسال به بیش از 1000 تن رسیده. این مراسم در عربستان سعودی در گرمای طاقت فرسا برگزار شد. درجه حرارت در شهر مکه روز دوشنبه به حدود 52 درجه سانتیگراد رسیده بود. حدود 1,800,000 تن از سراسر جهان، عمدتاً افراد مسن و ناتوان، در این مراسم اشتراک کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک دیپلمات عربی گفته که تنها تعداد تلفات زائران مصری به حداقل 600 تن رسیده. جان باختگان شماری از زائران اردن، اندونزیا، ایران، سنگال، تونس، عراق و هند نیز تایید شدند. در مورد جان باختن احتمالی زائران افغان در اثر گرمی هوا در این مراسم هنوز چیزی گفته نشده. حدود 30,000 تن از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. محکمه در شهر پشاور با صدور حاکم پلیس و سایر نیروهای امنیتی آن کشور را از دستگیری آن عده از هنرمندان افغان منع کرد که پس از تسلط دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 3 سال گذشته به پاکستان مهاجر شدند. حکم این محکمه روز پنجشنبه 20 جون به مناسبت روز جهانی مهاجرین صادر شد. 147 هنرمند افغان در ماه اکتبر سال گذشته از محکمه خواسته بودند که آزار و اذیت آنها در پاکستان باید متوقف شود. بر اساس ارقام برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 حدود 1,600,000 افغان عمدتاً به پاکستان و ایران مهاجر شدند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی و سیلاب‌ها در 19 ولایت افغانستان هشدار دادند. بر اساس اطلاعیه این اداره که روز پنجشنبه منتشر شد، در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، کنر، پنچیر، کاپیسا، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، بامیان، سمنگان، بغلان و پروان امروز نیز احتمال بارندگی های نسبتا شدید و سرازیر شدن سیلاب های آنی وجود دارد. میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 35 میلیمتر پیش بینی شده. ریاست هواشناسی در عین حال از احتمال وزش بادهای شدید در برخی ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی هشدار دادند. اردوی اسرائیل میگوید که روز گذشته یک قمندان گروه حزب الله طرفدار ایران را در جنوب لبنان کشته. این در حال است که نگرانی های وجود دارد که درگیری ها در سرحد شمالی اسرائیل ممکن است که یک جبهه جدید را در جنگ ایجاد کند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که فضل ابراهیم که توسط آنها تروریست خوانده شده در حمله دقیق تیاره اسرائیل در جنوب لبنان از بین برده شده. گروه حزب الله لبنان مرگ این قمندان را تایید کرده، گفته که این گروه در پاسخ به این حمله اسرائیل ده ها راکت را بر اهداف در شمال اسرائیل فایر کرده. در مرحله 8 تیم برتر جام جهانی 20 اوره کرکت، تیم ملی کرکت هند تیم افغانستان را شکست داد. این مسابقه دیروز در استادیوم ورزشی کینگستون اوال در بارویدوس برگزار شد. نخست تیم هند بیتینگ کرد و در 20 اوور 8 ویکت را از دست داد و 182 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در 20 اوور و با از دست دادن همه ویکت هایش 134 دوش را انجام داد و با تفاوت 47 دوش از تیم ملی کرکت هند شکست خورد. تیم افغانستان در مسابقه بعدی روز یک شنبه در برابر تیم ملی کرکت استرالیا به میدان می رود و در آخرین مسابقهش در مرحله 8 تیم برتر روز سه شنبه با تیم ملی کرکت بنگلادش مقابل خواهد شد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو په مثلث خپرونه کې مو هر کلی کوم په افغانستان او پاکستان کې یو شمیر وسلوال د جنونو لښونځي سره ولې مخالفت کوي؟ په افغانستان کې د جون دیر لسمه لښپژم ټولګي ورپورته د جنونو د شونځي او د بندیدو زر روزي پوره شوي، چې د ملګرو ملتو په وینا یو اشاریه یو میلیون جنې د منځنیو شونځي او لیسې له زده کړو به برخې شوي دي او سل زره جنې له پانتونونو پات شوي دي. د جنونو لښونځي سره د مخالفت نوې نه دی. پتی رسول سیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالف وسلوالو کوم سیمه نیولې ده، هلته د جنونو د شونځي مخنیولې ده. په 2013 کال کې د یو راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وي، چې په نږدې 150 حوزو کې یوانجلی حمله لیسې نه و فارغ شوې. په پاکستان کې بیا د جنونو له زده کړو سره په وروستیو څه کم 2 لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي. تېره میاشت په پاکستان کې د جنونو پر ښوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول، چې 2 د مې په وروستیو نه کې. د بشري حقونو د نړیوالې څارونکې ډلې ګلوبل تروریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 888 بریدونه شوي دي. البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي. راوښم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې له کاناډا لیکواله د شزو مدني فعاله شاعره شفقه خپلواک را سره ده. د دوی هر کلی کوم عبدل ته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ملیحه امیرزاده را سره ده. ساسو دواړو هر کلی کوم اغلی خپلواک، لومړی که تاسو سره شم، تاسو د دې زر روزو د ښوونځیو د بندیدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی، که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقرا نومیږي مصور او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی، چې د جون په 14 سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کېږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان څلور دیرش ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړي دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوي دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختې دي، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپروو. او دوهمه برخه یې دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې د خواله رسنیو نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې او خپرې کې او پرې وغږېږي. او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشتاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله به خصوصا غوښ په افغانستان کې د نسی کولای پر رسنیو باندې ډیر آزاد فعالیت ولري، کولای سي یو ورځ حتمان په خپل جماعت کې، په خپل حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین دی مخې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو وورو، له ملهجانې له تاسو په وورو، په مشال رادیو کې د پاکستان د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي، تاسو تازه څه راپور لرئ؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دی هغه خبره کوو. بالکل، چې کله داسې څه پیښه وشي نو مونږ یې ته کوریج ورکو. په دا مې کې تاسو ذکر وکړو، په دې یوه میاشت کې داسې دوه پیښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسلوالو هدف ګرځېدلې دي، او هلته دا اندېښنې دي چې وسلوال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال یو په شوا تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینی سکول و. فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. دغه شانتې شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پیښه شوه چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی.
له دوی جوړو سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی وس څه کوي؟
له دغه انجنونو سره خبرې بالکل کو، بلکې د سکول چې کم مشران دي هغه د سیمې چې کم اوسیدون کې دي داوی سره مونږ خبرې کړې دي. هغه اندېښنه ښکاره کوي. هغه وی چې په کار د جینکو سکولونه چې دي ا دې خوندي ځای او ګرځي، ځکه چې دغه یوازینی وسیله د دولته بسه دي. ته یادونه کول غواړم تاسو پام بره ګرځول غواړم چې قبایلی سیمې چې دي الته مخکې داسې د تعلیم رواج چې هغه کم وخو نسبتا نو زیات شوی دی، د خلکو پام ورته زیات شوی دی. نو خلک غواړي چې خپلې لونه چې دي، خويندې چې دي، یا سکولونه ته واستوي.
هغه خپلواک د دې خپګان په د ډیورن کرښې خواته هم جون غواړي چې مکتبونه ته ولاړ شي. او په افغانستان کې هم که چیرته څوک ورته وګوري، مثلا 50 کاله مخکې ګومان کوم او د راپورونو لمخه خلکو پلورونو او میاندو دومره مینل دینجونو له تعلیم سره نه لرله کنن سبا سیل لري هم دا ستا تاسو سره نظر یاست
زه بالکل موافقه یم لکه ډیر لوی تغیرات حتی زه به وایم چې په تیرو سلو کلونو کې نه یوازې په 50 کلونو کې بلکې په تیرو سلو کلونو کې هم د ډیورند غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایت زیات شول هغه نه پوهېږم چې څو سوه مکتبونه درلودل او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده د امکانات برابرول رضاکارو کسانو کول د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې یو فکر کوم د پاچا خان خپله د تریخه زه چې کونډه وه هغې به هره میاشت 1500 کلداري په هغه وخت کې تقریبا 90 کاله وړاندې لیلې ته ورکولې چې ماشومانو ته خوراک او څښاک پیو اخیستلی سي یعنی دغه شی په تیرو زه به ووایم چې په یوه پیړۍ کې په د کرښې دواړو غاړو ته د عام سوی دی عادي سوی دی یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونو باندې درس ووایي یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه دادم دغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح په خصوص پښتنو ته د فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې یو هیڅ تغیر به نه کوي همدغه سیدي چې په شپاړسمه او نولسمه پیړۍ کې همداسې وي همدا وو څوک یې دا تغیر نه ویني فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا بیا
تاسو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه هغه د باچا خان تحریک له ملهجانې ابیاتیا کاله مخکې باچا خان په لیرې سردریاب کې د خپل کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه او هیڅ هم مخالفت نه کاوه وصولي خلک څه وایي چې وصولي باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره
شیبر صاحب لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو د ذهنیت خبره کوو نو مونږ لکه سات مخ کې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی خلک غواړي چې خپل لونه سکولونه تولیږي او صدا سي عناصر ورته ویل شي چې هغه نه غواړي جنکه مخ کې ته لاړ شي نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي دا یو مثال دی نو هر قسمه خلک یې په ټولنه کې خو مخالفت
دی پښتنه دا پیغه وخت کې ولي مخالفت نه کیدو وخه کې ول خلګو وسلې تر اوسه پیغه وخت کې خلګو سره ډېر دی وکړ
فکر کوم دا وی مبارزه به چې واغه په ډېره قوي بچي غوي کوله نن سبا مبارزه کیږي او یوازې په پاکستان کې د نن د پاکستانی لکه د قبایلی سیمو د جینکو زدهونکو لپاره نه کیږي بلکې د پله هغه غاړه چې افغانستان کې کمې خويندې دی غوي چې کم تعلیمي صورتحال دی نو په دې باندې په پیښور کې په مردان کې د غشانتی نورو علاقو کې داسې چې کوم فعالانی دی جنکه دی خزي دی په مختلفو شوبو کې انتر دی چې سړی غوي داسې لاریونو نکړي دی احتجاجونه کړی دی نو غوي هم د تعلیم غوښتنه کوي نو زه به وایم چې خو به هر څه کې نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو کې دی چې هغه مبارزه زیاته کوي وا اوس هم کېږي خو نه پوهیږم چې ولې هغه خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت او کی اولیونه کی
شفیق جان خپلواک ته مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا نړوي مثلا یو راپور څه اشاره وکم په 2013 کال کې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د حلقانو یو مکتب وسوځول سو په هغه وخت کې د طالبانو ویان صاحب الله مجاهد رسنوی ته وویل او ازادي راتو ته هم د سیو پیغام را لېږلې چې دا کار دوی نه دی کړی اوس په پاکستان کې کوم مکتبونه سوځول کیږي هیڅوک مسؤلیت نه اخلي دا څه خبره ده ستاسو په باور
زه فکر کوم تاسو مخکې دغه پوښتنه وکړه چې ولې خلک اوس مخالفت کوي یا ولې مثلا مکتب سوځل کیږي شاګردانو باندې برید کیږي تیزاب جنجونو پر مخونو باندې وو پاشل سوال ځانمر کې بریدونه پی وسول د لکانو جنو په مکتبونو باندې زه فکر کوم په تیر 50 کالونو کې حد اقل په تیر 50 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډیر سو او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد پر یو وخت سی و چې دغه وسنۍ افراطی ډلې چې دي دغه ډیر زیات په ماډرن سیستم باندې دي مطلب دغه کې خلک په سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي